مشال ریډیو تاسو ته لیمه شهید ما خام 15 بجې شوې دي نن د نهه ورځ او د 2015 کال د دسمبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساتي هر کله کوم په رواني او سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه لرو او ریډیو یې مهروي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه د دې کډې تازه خبرونه
لومبه د مهم خبرونو لنډیز د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې اوس هم جنگ دوام لري نن دوامي نیشنل ګوند یو پخوانی مشر بشیر احمد بلور دریم تلین دی او د تهران بانو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو ستونزو د حل په موخه له خپل مخالفه سعودي عرب سره د نیغ په نیغ مذاکراتو شروع کولو په لټه کې دی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش نن مشال ډو ته ویل دغې ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسېدلي دي
زموږ کماندو خاصو قطعاتو هلته ایسته هلمند فعلا زموږ د اردو تر کنټرول لاندې دی مونږ په هلمند کې په سنگین خانشین او نورو ځایو کې څوردونه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو دپاره مونږ خپل ټول ترتیبات نیولی او هلته مونږ مخکې اوس
د برازحال کې دا چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستې بلخوا لندن ټایم ورځپاڼه وایي برتانیا خپل د هوایي ځواک دیرش او د ځانګړي ځواک 16 سرتیري هلمند ته لیږلي دي چې هلته افغان ځواکونو ته مشورې ورکړي ورځپاڼه د دفاع وزارت ویان له خولې وایي چې دغه سرتیري به په جګړه کې برخه نه اخلي نن د عوامي نېشنل ګوند یو پخوانی مشر بشیر احمد بلور دریم تلین دی د مچل ډو خبري الوایي عوامي نېشنل ګوند د تلین منځلو په لړ کې نن یو شمېر د سورو تابع کړي تیر ورځ د ورس په مناسبت سره د بشیر احمد بلور زوی هارون بلور مشال ډو ته ویل
زه به فخر کوم چې زه هغه زوی ما هغه د ټول د سیاسي خپل ګیمه ګیمي د سیاسي مدیریت نه باوجود د کور ته د بچولا مونږ نه توقعات نه زیات مونږ د ټایم را کړي مونږ سره ډېر شپ کټیر مینا کړي
یا دې چې هم په نن ورځ درې کاله وړاندې بشیر احمد بلور سره له اتو ملګرو د پیښور له کیسخوانی سره نږدې په یو ځان مرګي برید کې وژل شوی وو د برید پړه طالبانو پر غاړه اخیستې وه پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد په اتحاد کې د اسلام آباد د شاملېدو پریکړه د دوی په ګټه ده بلخوا د هېواد سینټ وایي باید چې د دې پریکړې په اړه دوی خبر کړل شي د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار ستراتیجیس پرون سینټ ته په خپل وینا کې ویل چې لا هم د سعودي عرب په مشرۍ د څلور دیرش اسلامي هیوادونو په اتحاد کې د پاکستان رول واضح نه دی نو ځکه پارلمان ته معلومات نشي ورکولی د دې په غبرګون کې د سینټ چیرمین ویل چې په اتحاد کې له شاملېدو مخکې باید پاکستان په دغه اطلاب کې خپل رول معلوم کړی وي همداراز پر دې اړه نن د سینټ غړي ستاره ایاز مشال ډو ته ویل
دغه غوښتنه شوې وه چې تاسو سعودي سره اتحاد کوئ نو تاسو پارلمان اعتماد کې نه دی اغستی او بله خبره دا ده چې څلور ملکونه چې کم په خپل هم د دهشتګرد شکار دي هغه ته نبلې لرې کړي دي
یا د بیچې د سعودي عرب لخوا په وروستیو کې د ترګرۍ پر ضد جوړ شوي اتحاد کې ایران شام او عراق نه دي شامل نن سهار د سوات په سیدو شریف هسپتال کې د ګیسو د اخراج له وجې په شوې چاودنه کې د ګڼ شمېر کسانو د ژوبل کېدو خبر دی د ماشومانو د تلیسیمیا څانګې د انچارج ډاکټر ابراهیم قمر په وینا په دې پیښه کې د ماشومانو او مېرمنو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي خو ځنني شاهدانو مشال ته ویلي چې د ژوبل کسانو شمېر د 14 او 18 په منځ کې دی ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې د افغانستان د ونو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله نن مشال ډو ته ویل چې ښاغلی غنی به د اذربایجان له چارواکو سره د لاجورد لارې په اړه هم خبرې وکړي لاجورد هغه لاره ده چې افغان چارواکي د ریخمو لارې متبادل یا د ویو په وسیله افغانستان له اروپا سره ترانزیټي لاره پیدا کوي د روس او افغانستان قانون افس کوونکو چارواکو په ګډو عملیاتو کې څه باندې 618 اپیوم نیولی دي د روسیې د مخدره موادو د کنټرول پاخې ادارې مشر ویکتر ایوانوف نن په ماسکو کې خبری غونډې ته وویل چې دغه مواد افغانستان په دوشي ښار کې د دسمبر میاشتې په نیمایي کې نیول شوي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د مخدره موادو ضد پولیسو د روس لخوا د معلوماتو پر اساس دا مواد نیولي دي. د تهران بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو ستونزو د حل په موخه له خپل مخالفه سعودي عرب سره د نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لټه کې دی. یاد وزارت دغه خبره تیره ورځ کړې. د شیعه قیادت لرونکي ایران او سنی خلیجی سلطنت سعودي عرب د شام، عراق او یمن پر جګړه د یو بل مخالف ولاړ دي او د دوی خپلمنځي دښمني له بحرین تر لبنان احساسېدای شي. ایران د شامی او عراقي حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو ته د داعش پر ضد جګړې لړکې پوځي مشورې ورکوي. بلخوا سعودي عرب په شام کې د وسلوالو یاغیانو ډلو ملاتړ کوي. په نوي ډیلي کې د دې هیواد د پوله ساتونکو ځواکونو د یو جهاز را پرېوتو په پیښه کې لس کسان وژل شوي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان ویلي چې دغه جهاز نن د مشرقي ښار رانچی پر لور روان و چې د پورته کېدو نه لږه شېبه وروسته را پرېوتو. په جهاز کې سپاره زیاتره کسان تکنیکي اهلکار وو. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې دوی په ارمینیا کې د خپل هوایي مرکز د پیاوړي کولو لپاره نور پوځي توکي لیږدولي دي. نوموړي وزارت پرون ویل چې د سانخ ښار سره په خوا کې مرکز ته یې ټول ټال شپږ برید کوونکي او سامان لیږدونکي هلیکاپټرې لیږل شوي دي. روسیې تر دې وړاندې هم په روان دسمبر میاشت کې خپل سیمه ییز اتحادي هیواد ارمینیا ته اووه هلیکاپټرې لیږلې وې. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه. او اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بې له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو ریال په 28.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19 او په کوټه کې منفی 4 او 12 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. تو روان یو سات کې بواوري افغان چارواکي وایي طالبان به پرینک دي چې د هلمند غونډې حملو نه د سولې په عمل کې ګټه پورته کړي.
پر یو لاس جنگ ادامه لري، پر بل لاس سولې خبرې کیږي. په دغه سې وضعیت کې موږ د پر وسلوالو ډلو باندې باور کولای شو، نه هم د هغوی پر ملاتړ کوونکو باندې.
د خیبر د سپا قبیلې بې کوره کړل شوي خلک وایي باید حکومت د دوی سره امداد وکړي نه چې جرمانه یې کړي.
پالیس کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړه دي پکې، نو داسې خلک هم دي په هغه باندې مې څه خبره روانه ده لکه، نو کم از کم چې هغه ته وبس پرېږو. خو موږ دا امید چې دا دوی خبرې سومنې کې دشي جرمنه معاف کړي. پای ډي پیس ته خلک پیسې ورکوي اخر یې نه ته لکه کنه.
نن د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي خپل مرستیال سپیکر راکي په لومړي ځل یوه ښځه هم دغه چوکۍ ته ولاړه ده.
ما اعتماد وکړو، خو پر اعتماد ام ان شاء الله تعالی رحمان رحیم چې زما پارټي اینڈ الائنس کلک ولاړ دی.
او د کراچۍ د باوانی چالی سیمې حال هم درکو.
منشاتی پر رشو خودل تکشته مخ کے مخالی چرس مس خسیدل پس سر پوڈرم شروع شی دی او جواریم کی
د مشال سرای واوری. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د هلمند د والی بیان عمر ځواک ازادي ریډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې دواړو غاړو ته مرګ جوبله وخته، خو د کرشمیرې په اړه لا هم معلومات نه لري. له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ جوبله اړولې ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال همکار اسدالله لودین نمو وروستی حال پوښتلی.
موږ نن په دې اړه د هلمند د ولایت د مقام سره خبرې وکړې. هغوی هم وایي چې سیمه کې جګړه روانه ده او افغان اضافي سرتیري سیمه ته رسیدلي. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش هم نن ازادي راډیو ته وویل چې اضافي عسکر او تجهیزات سنگین ولسوالۍ په ګډون هلمند نورو سیمو ته رسیدلي او هلته له وسلوالو مخالفینو سره جګړه روانه ده. د افغانستان ورته وایي چې په دغو جګړې یا دماتو کې چې روان دي پرمختګونه وي او وسلوالو مخالفینو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. البته دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د ولایتو چې ازادي راډیو سره خبرې کولې هغه وایي چې د هلمند د یو شمېر سیمو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ده او د هلمند ولایت شورا مشر ازادي راډیو ته وویل چې چیرته د هلمند امنیت ټینګښت لپاره مرکزي حکومت یا له کابل څخه جدي اقدامات ونه شي، اضافي سرتیری او تجهیزات ورنه لګل شي، ممکن هلمند هم د کندوز له برخلیک سره مخامخ شي. خو دلته د کابل کې د ناټو د قاطع یا غوڅ ماموریت یا ریزلوټ سپورټ میشن ویاند وایي چې هلته د دوی ځواکونه د ملاتړ لپاره تللي او افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي تر څو په هلمند کې روانه جګړه کنټرول کړي. دغه راز یو خبر چې څو شپې مخکې موږ هم ترلود او ممکن تاسو هم په خپل خبرونه کې بحث وکړي، په د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې د هلمند شورا باک اډې ته یو شمیر ځنګړي ځواکونه لګلي تر څو افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکړي او دغه د هلمند روانه جګړه کنټرول کړي. خو د هلمند د جګړې په اړه باندې د نن په افغانستان کې اندېښنې زیاتې دي. د ملي شورا دواړو جرګو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې او دغه راز د 13 ورځ د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي هم له حکومت وغوښتل چې دغه ولایت د امنیت کنټرول ته هڅې زیاتې کړي تر څو ناوړه عواقب ونه لري.
تاسو د هلمند امنیتی صورتحال په اړه تفصیل اوریدو. افغان چارواکي وایي طالبان به پرېنږدي چې د هلمند په شان حملو څخه د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي، خو دوی زیاتوي چې دوی به هم د وسلوالو خلاف عملیاتو ته ادامه ورکړي. په داسې حال کې چې دواړه خواوې د جنگ د ودرولو خبره نه کوي، نو آیا په داسې حالاتو کې به سیاسي روغه جوړه وشي او آیا د سولې خبرې به بیا پیل شي که څنګه؟ بشیر ګواخ نه تفصیل اورو.
د افغانستان د اجرایه رئیس یا CEO ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالب وسوال د سختو بریدونو په کولو سره غواړي د سولې ممکنه راتلونکو خبرو کې بډ لاس پیدا کړي. خو هغه زیاته کړه
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې موږ نظامی عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
یاد دې وي چې لنډه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ورغلی و او د چارواکو په خبره هلته له پاکستاني چارواکو سره د نورو موضوعاتو سربیره د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کړې وې. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان سره به د افغان حکومت خبرې کله او په کوم ځای کې پیل شي، خو جاوید فیصل وایي چې خبرې او جګړه په یو محل نشي کېدلې، نو ځکه باید اور بند شي.
نن هم همدا ده او په دې فکر چې که چیرې کومه ډله په واقعیت کې هم غواړي چې د سولې خبرې وکړي بینان له جنګه د لاس واخلي، نور د خلک نه شهیدانوي او ثابته دي چې دوی او د دوی طرفداران د سولې خبرو ته لیواله دي او په واقعیت کې غواړي چې دغه ډول یوه موافقه د سولې له خبرو څخه ترلاسه شي. اما که چیرې پرې ولاس جنگ ادامه لري پر بل اساس د سولې خبرې کیږي، په دغه سې وضعیت کې موږ نه پر وسلوالو ډلو باندې باور کولای شو نه هم د هغوی پر ملاتړ کوونکو باندې چې دوی د سولې خبرو ته چمتو کوي.
په هلمند کې د تازه نښتو په ترڅ کې طالبانو د پرمختګ او افغان حکومت د ځپلو دعوی کړي دي. د سرکار لخکرګا اوسیدونکي نثار احمدی وایي په سنگین خانشین او ګرش کولسوالیو کې سخت جګړو ولسی خلک ډیر ځپلې دي.
دلته خلک ډیر سخت په ناورین کې ژوند کوي، په سلګونه په زرګونه خلک یې مهاجر شوي دي، د شتو ته تللي دي، په یخ کې ژوند کوي، کورونه پریشی دی مالونه چرسیوی دی شتمنی لرسیوی دی انسانان وجلسیوی دی پلوی کی وکتلیام روان دی
نو په داسې حال کې بعد د سولې خبرې څنګه بیا پیل شي اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي چې اوربند باید وشي خو د جنگ بندۍ لپاره لومړی خبرې ضروری دي چې د پاکستان نږدې دوست چین پکې ښه رول ترسره کولی شي
چین پکې مهم نقش لري ځکه چې چین د دواړو هیوادونو دوست دی او دواړو هیوادونو سره ډېرې ژورې نږدې اړیکې دي او خدای مکړه که دلته کې د جنگ اور بلیږي نو چین هم هغې نه بې اغېزې نه پاتې کېږي لہذا بین الاقوامي نظارت ضروري دی او چې خبرې ترې حاصل کېږي ځکه مخکې نه سړی وایي چې دا سړی خبرې نه کوي نو بیا خبرو ترو ناستې فایده به نه وي
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره د خبرو لپاره تیار دي خو باید چې د ښو نتیجو لپاره یې نړیوال ضمانتونه موجود وي اسلام آباد بیا وایي چې پر طالبانو ډېر کنټرول نه لري له جګړو یې نشي منې کولی خو د خبرو ورته ویلی شي
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجرا په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
د خیبر پختونخوا په خوانی سینیئر وزیر او د عوامي نشر ګوند یو مشر ارواښاد بشیر احمد بلور درې کاله وړاندې هم په دې ورځ په پېښور کې په یو ځانمرګي حمله کې ووژل شو نوموړی د پښتنو له زړورو مشرانو څخه ګڼل کېدو او تل به یې د تراګرۍ ځپلي ولسي خلکو ډاډګیرنې ته ځان رسولو د مشال رډیو خبریال خالد خان چې د ارواښاد بشیر احمد بلور سره یې د هغه په ژوندانه ګڼ شمېر مرکې کړي دي په خپل دې رپورټ کې هم د هغه څه خبرې راخیستې او د ښاغلي بلور د ژوند بېلابېل اړخونه یې ښکاره کړي دي
د کال 2012 دویشتم دسمبر ماخام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډې رستو د هغه وخت د پښتونخوا سینیئر وزیر او د عوامي نشر پارټۍ مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو نو مرګې ورته د کیسه خانې بازار سره نږدې په یو تنګه کوڅه کې انتظار کولو او هغه انسان چې د ځانمرګي بریدونو او چاودنو رستو به یې د خلکو تسلي کوله په خپله د مرګ په جال کې ګیر شو خو په بشیر بلور دغه ړومبی ځانمرګي برید یا حمله نه وه بلکې د دې نه مخکې هغه څلور بریدونو کې ژوندی پاتې شوی و او ویل به چې کومه شپه په ګور وي هغه په کور نشي کېدی
دوه ځله په ما خودکش شوی دی خو زمونږ دا ایمان دی چې کومه شپه په ګور دی هغه په کور نه دی کوم په کور دی هغه په کور نه دی
بشیر بلور د اګست په ړومبنۍ نیټه په کال 1943 کې د پېښور یو شتمن کورنۍ بلوردین کره زیږېدلې و په کال 1945 کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې څه مودې دپاره وکالت هم کړی و خو بیا په 1970 کې عملي سیاست کې قدم کېښودو او ډېر زر د نېشنل عوامي پارټۍ یو فعال غړی جوړ شو هم د دغه ګوند هغه څلور ځله صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځله د پېښور نه د صوبایي اسمبلۍ غړی منتخب شو د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر جوړ شو او هم د ده په کوششونو په ړومبي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروستو طالبانو ماته کړه
موږ خو عدم تشدد باله موږ تشدد نه غواړو چې موږ رالو نو پهله فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو اترو باندې مسله حل کوو زه او زمونږ دا منسٹر صاحب انوائرمنٹ موږ لاړو چک درې ته چې څو نه شوتله
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې دا پښتنو په ځمکه دا ترخګرې جنگ په دوی ته پل شوې دی چې پکې د پښتنو بچی مري سکولونه ړنګیږي او حجرې او جماعتونه په نخه کیږي
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نو خدا بدقسمتی دا چې اوس دا جنگ زنګ دی زما په جمعتونو کې دیو بلاس کوي، د قرآن کریم بے حرمتی کیږي، زما په اسپتالونو کې دیو بلاس کوي، خاص کر زما سکولونه بلاس کوي، زما بچي سکولونو ته نه پرېښودل غواړي.
دا عوامل شپاټې په حکومت کې چې کله پېښور او خیبر پښتونخوا کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې زیاتې شوې، نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطره وه، خو هغه به د ټولو نه مخکې اسپتال یا د چاودنې ځای ته رسېدو.
باجوړ کې بلاسو زه لاړم، هلته باجوړ خلک پریس والو ماته جی دلته خو نه ایمنې راغلی نه منسٹر راغلی، او زه هغه موقع باندې چرته چې بلاسو هغه ځای ته دکان ته لاړم، نو هغه صرف مقصد دایي چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه.
بشیر بلور ته د خپل بہادری په وجا د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترخګرې په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو، او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 22 دسمبر د مرګ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره مانځي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خبر ایجنسی د سپا قبیلې مشرانو ویلي چې د حکومت یو شمېر شرطونه یې ومنل او ځینې مطلوب کسان یې هم ورته حواله کړ، او د سیمې د امنیت لپاره قومي تړون یا سرشته هم جوړ کړه، خو جرمانې ورکولو ته تیار نه دي او ټول مطلوب کسان هم نشي حواله کولی. دا ځکه چې په دغو مطلوبو کسانو په فهرست کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې منګل باغ دغه ډلې د مشر منګل باغ او د هغه دوه زامن چې یو پکې مړ شوی هم دی شامل دي، او ځینې پکې داسې خلک هم شته چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي. دوی وایي حکومت ته بېکو رګړل شو خلکو سره مالی امداد کوي نه چې جرمانې ترې اخلي. فرهاد شینواری نه تفصیل اورو.
د خیبر ایجنسۍ د سپاه قبیلې مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو ته یې د خپلې قبیلې یو شمېر مطلوب کسان حواله کړي دي، قومي تړون یا سرشته یې هم جوړه کړې ده، خو د جرمانې پرې کول وس نه لري. دوی وایي چې د چارواکو یو شمېر شرطونو د منلو نه پس اوس پکار ده چې د دوی د قبیلې د بې کوره شوو خلکو ستنېدل پیل شي. په دې هکله د سپاه قبیلې یو مشر شاه فیصل پریدی مشال ریډیو ته وای
236 کسانو لیست چې راکړو په هغه کې تقریبا 55 پورې خلک حواله شول. په لیست کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړه دي پکې، نو داسې خلک دي په هغه باندې مې څه خبره روانه ده لکه، نو کم از کم چې هغه ته وبس ټیو. خو موږ دا امید چې دا دوه خبرې سمونه کې د شي جرمنه معاف کی، اوس هم کوم په دا امید دی چې لکه کوم نت نه چې جرمنه غستی رو او آی ډی پی ته خلک پیسې ورکوي اخر نه ته لکه کنه جرګې روانې دي لکه، او هغه په ذریعہ باندې موږ هم دا یو انتظامی هم داسې رویه معلومیږي چې لکه اوس دی واپس اعلان ته خبره ټیکوي.
او د سپاه قبیلی یو بل مشر حاجی نصیب پریدی وای
قوم سره جرمانه نشته متاثرین دی، او جرمانه چکن دی کو متاثرین دی زون دی پر خپل غوړی چې موسره مدد وشي ټول دنیا یې سره کوي، نو متاثرین دی کم زونه جرم حکومت لویر کی. بل خبره دا و چې اف سی آر باندې ولته لګو کیږي چې پالوکا کې خلک وی چې زتو تر وخلای وي پاوش تر پالته جنگ کې لوکانو نه پالته جنگ کې پالته جنگ کې بیا مو باندې قانون دی کم قانون باندې لګوي چې پالوکا کې جنگ شو تا ون شو دا کو پيوز کې نه.
د سپاه قبیلې مشران وایي چې حکومت ته په مطلوبو کسانو فهرست کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ او د هغه دوه زامن چې یو پکې وفات شوی او ځینې داسې خلک شامل دي چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي، او ځینې پکې په سیول ادارو کې نوکران دي. او د سپاه قبیله وایي چې په دې فهرست نظر ثانی وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د ګل پاور سنټ ته ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د تراګرۍ پر ضد جوړ کړل شوی د 34 اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو فیصله د پاکستان په ګټه ده. بلخوا سنټ غوښتنه کړې ده چې پارلمان دې د دې فیصلې په اړه خبر کړای شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر په وینا چې پاکستان د اتحاد لپاره خپل کار پیل کړی دی او چې څنګه دا مکمل شي نو پارلمان به اعتماد کې اخیستل کیږي. دې لړکی د سینټ چیرمن سوال وکړو چې یو کار مکمل نه دی نو په اتحاد کې د شاملېدو څه ضرورت و. سینټ کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په دې اتحاد کې ایران، شام او عراق نه دی شامل کړی شوی، نو دې نه خدا تاثر ترلاسه کیږي چې آیا دا هم د دې ملکونو خلاف دی. دې لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې سینیټر ستاره ایاز وویل چې دا د موجوده حکومت ډېره غلطه پالیسي ده چې په مهمو معاملو پارلمان نه خبروي. کوي د دې په وینا کې پارلمان په دې لړ کې اعتماد کې وانه خسته شو نو د پارلمان غړي به احتجاج کوي
دغه غوښتنه کوي چې تاسو سعودي سره اتحاد کوي نو تاسو پارلمان اعتماد کې نه بیاځي او بل خبره دا ده چې څلور ملکونه چې کم په خپل هم د دهشتګردۍ شکار دي هغه ته نه بلې لري کړې دي جواب ته مونږ غوښته دي او هغه دا بیل چې کله مونږ دا خبره فائنل کوو نو مونږ به پارلمان ته راځو او مونږ به د دې سره خبره کوو دې په اعتماد کې خو بیا به الله سره اتحاد
د قانون پخوانی وفاقی وزیر او تجزیه کار افتخار ګیلانی وایي چې سینټ لخوا دا غوښتنه په سمه شوې ده چې په دې مهمې معاملې د پارلمان په اعتماد کې واخیستل شي افتخار ګیلانی زیاته کړه چې ایران شام او عراق په دې اتحاد کې نه شاملولو وجه دې معلوم کړی شي دی وایي
عوامي نمائندگان په فیصله کوي یوه د فیصله کول پکار ده چې دا ملکونه په کې ولې نشته تاسو اتحاد جوړوي اتحاد کې بعض ملکونه پر خپل وجه زما ذاتی خیال خدا دا نه ده په کار چې د اتحاد کې مشامل شو په دې وجه هم چې دا ملکونه تاسو ولې پیسې دي هغه دې سره متوجه وښه
یار دې چې اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ کړی شوی د اسلامي ملکونو اتحاد کې د پاکستان په شاملېدو د تحفظاتو اظهار کړی وو او حکومت نه یې غوښتنه کړې وه چې د اتحاد په اړه د پارلمان خبر کړی شي او دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ په ټولو قسمونو کابو موندلو لپاره ایران دې په دې اتحاد کې شامل کړی شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځي به بل موضوع ته د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ لپاره ټاکنې کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه میرمن مهرتاج روغانی او مخالف سیاسي ګوندونو له اړخه ارباب اکبر حیات امیدواران دي دغه ټاکنې نن کیږي په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ لپاره 14 میاشتې پس نن ټاکنې کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه ډاکټر مهرتاج روغانی او د مخالف ګوندونو له اړخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ارباب اکبر حیات امیدواران دي او که چېرې میرمن مهرتاج روغانی دغه ټاکنې وګټلې نو دا به د خیبر پختونخوا اړومبنې زنانه ډیپټي سپیکر وي ډاکټر مهرتاج روغانی چې د وزیر اعلی لپاره د ښځو د پرمخ تک او د خیر فیګړې سلاکارا هم دا د دغه ټاکنو په حق لا مشال ریډیو ته وویل
الله ول خو زه د خپل پارټۍ د لیډرشپ اند د چیف ایگزیکټیو شکر گزارم په مای ټرسټ کو په مای اعتماد کو د خو پر اعتماد ایم ان شاء الله تعالی رحمان رحیم چې زما پارټي اند الاینس کلک ولار دي
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مرسیال سپیکر چوکې 14 میاشتې وړاندې یعنی 2014 د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت خالی شو کله چې امتیاز شاهد د قانون وزیر جوړ کړی شو د پاکستان تحریک انصاف سره سره قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي دا میرمن مهرتاج په دغه ټاکنو کې ملاتړ کوي دا قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکي صوبائی وزیر میرمن انیسا زیب تاریخیلی په دې کلا وایي
دا زمون خیال دی ډیر زیات ضروری او ډیر وخت مخکې پکاروم چې شوی اوس هم ډیر آئے درست آئے زمون پارټي خپل طرف نه مرسته ورکړي دی حکومتي کینډیډیټ چې دی ډاکټر مهرتاج روغانی تا آئی ایم ون آف دی پروپوزرز او انشاءالله خپل پورا تعداد کې به انشاءالله راشو ووټ پاور کو ان امید ده دا چې هغه به ګټي
دا شان د پاکستان مسلم لیگ نواز جمعیت علماء اسلام عوامی نیشنل پارٹی او پاکستان پیپل پارٹی لړخه ارباب اکبر حیات ته مخالف ګوندونو امیدوار دي او صوبائی اسمبلی کې اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وای په کار دا چې دغه ټاکنې ډېر مخکې شوې وي
اپوزیشن له طرف نه بل اتفاق یو فیصله کړی دا چې موږ به ارباب اکبر حیات سپورټ کوو هغه ته هم مشترکه تور باندې هغه د ډیپټی سپیکر کینډیډیټ ته اپوزیشن طرف نه نور خو اوس الیکشن دی او هغه کې ګټل او نه ګټل دا دواړه پهلو پکې وي نو موږ کوشش پدای چې موږ خپل ووټ بھرپور طریقې سره ایست
دا یادونه دا چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندونو شمیره شپږویا او د مخالف ګوندونو شمیره 15 دا او که چېرې د پاکستان تحریک انصاف خفه ملګرو په ټاکنو کې درغلی ونکړه نو میرمن مهرتاج روغانی به دغه ټاکنې په اسانه وګټي خالد خان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا صوبائی اسمبلی د ډیپټی سپیکر یا مرستیال سپیکر په اړه د وټونو رپورت اوریدو دغه وټونه نن وشو او ډاکټر مهرتاج روغانی د مرستیال سپیکر په توګه وټاکل شو اوس هم د ماخام پنځنیمې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان درکینصاب خزینه غړی ډاکټر مرتاج روغانی لږه شیبه وړاندې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر منتخب شو. نوموړی د اسمبلی په ټولو 119 سټونو کې اوه اویا رای ترلاسه کړي دي او د مخالف او د مسلم لیگ نون ارباب اختر حیات 20 سټونه ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگیر ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رازم رادمنیش نن مشال ریډیو ته ویلو دغې ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسېدلي دي. د دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ جوب لاړولی. نن د عوامي نېشنل ګوند د یو پخواني مشر بشیر احمد بلور دریم تلین دی. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد په اتحاد کې د اسلام آباد د شاملېدو پریکړه د دوی په ګټه ده. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د روس او افغانستان قانون نافذ کوونکو چارواکو په ګډو عملیاتو کې څه باندې 618 اپیوم نیولې دي. د تهران د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو ستونزو د حل په موخه له خپل مخالفه سعودي عرب سره د نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لټه کې دي. یاد وزارت دغه خبره تیر ورځ کړي. په نوې ډیلی کې د دې هیواد د پوله ساتونکو ځواکونو د یو جهاز راپریوتو په پیښه کې نن 10 کسان وژل شوي دي او قزاقستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او قزاقستان ترمنځ د شراکت د زیاتولو او همکارۍ تړون پرون د قزاقستان په سر خار استانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارې پالیسۍ او د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو.
اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اتم قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره د صوبې کیس تیار کړي او د ان اف سی ایوارډ لپاره کېدونکې غونډه کې به د خپلو حقونو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي او وایي چې په قامی مالیاتي ایوارډ به لاسلیک د مالیاتي حقونو په شرط باندې کوي. ورځپاڼه لیکي چې له ډېرې مودې راهسې د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د مالیاتي حقونو غوښتنه کوي چې په کې له ټولو لومړی د بجلی منافعه شامل ده، د کومې لپاره چې صوبایي حکومت وخت په وخت احتجاجونه او مظاهرې کړې دي او وفاق یې غوښتنه کړې چې د بجلی خالصه منافع دي ورته په نوي جوړې کړې شوي شرع ورکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې صورتحال په نظر کې وساتي. دا صوبه د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات متاثره شوې ده، بل پلو په دې صوبه کې د پاکستان د نورو صوبو پرتله زیات د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ هم کیږي چې له کبله یې د دې صوبې معیشت ډېر زیات متاثره شوی دی. نو باید چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا صوبې پوره پوره خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. د ترڅنګ مشرق ورځپاڼې خپل اداریا د ګیس په کم پریشر باندې لیکلې ده. اداریا لیکي چې د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د 10 نه تر 14 غنټو پورې د ګیس د کم پریشر له کبله د دې ځای اولس له سختو ستونزو سره مخ دی او اولس یا خود ایل پی جی سلندرې کاروي او یا لرګي سوځوي. ورځپاڼه لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته که دا صوبه د خپلو ضرورتونو نه زیاته بجلی پیدا کوي، نو بل پلو په لکی مروت، کوهاټ او نورو علاقو کې دومره ګیس پیدا کیږي چې د دې صوبې د ضرورت نه زیات دی. نو په داسې صورت حال کې که موږ آئینی غوښتنو ته وګورو، نو په 13 آئینی ترمیم کې ویل شوي چې کوم ځای کې یو سیس پیدا کیږي لومړی حق پرې د هغه صوبې دی، خو دلته صورتحال بدل دی. ورځپاڼه لیکي دلته د دې صوبې ټول ګیس په پنجاب کې خرج کیږي او دا صوبه یې له محرومیانو سره مخ کړې ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي زمونږ کار دی چې ولسی مسلې په ګوته کړو، خو اصل ذمواري د حکومت جوړیږي چې د دغه مسلو د حل ادراک وکړي. نو باید چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د اولس دا مسله په نظر کې وساتي او په ترجیحي بنیادونو د دې د حل اړخ ته پام را وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. له امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجله په پاکستان کې د دغه هیواد د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د محبوبیت زیاتېدو د لاملونو په اړه مقاله خپره کړې چې ورکې راغلي له پېښوره تر کراچۍ پورې د لویو لارو په سرونو د هغه ستاینې پوسټرې لګېدلې دي. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د حکومت د اپوزیشن ډلې جوړېدو او د هغې د غوښتنو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي زموږ د همکار هارون باچانا اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي پاکستان اخر کار وتوانید چې ځان ته د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په شکل کې یو اتل پیدا کړي. نوموړي په ډېره لږه موده کې په پاکستان کې تر ټولو محبوب شخصیت بڼه خپله کړه. د پېښوره تر کراچۍ پورې پر غځېدلو لارو پوسټرونه او لویې لوحې تر سترګو کېږي چې ورباندې په هیواد کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره د جنرال شریف له ستاینو ډک شعارونه لیکل شوي دي. د لیکنې تر مخه د نوموړي د دې ولسي محبوبیت تر شا یوه خبره دا هم ده چې هغه هند ته په زغرده ویلي چې که یې د پاکستان پر وړاندې تیری وکړل نو سخت ځواب به ورته ورکړي. بیا هم د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوځ بریاوې له نیوکو سره مخامخ کېږي. ځینې کتونکي وایي چې پوځ یوازې په هغو وسلوالو ډلو پسې راغستې ده چې د پاکستان ریاست ته ګواښ جوړوي. نړیوالې ټولنې په بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حقاني شبکې او لشکرې طیبه په څیر وسلوالو ډلو پر ضد هم اقدام وکړي، خو د لیکنې تر مخه دغو غوښتنو ته لا هم د تسلۍ وړ ځواب نه دی ویل شوی. پاکستان غواړي اول د دغه هیواد مخالف وسلوال له منځه یوسي او وروسته له هغو سره چې د امریکا او یا هم هند امنیت ته خطر جوړوي وګوري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن چې نوې نوې جوړ شوی د ولسمشر اشرف غنی حکومت ته خبرداری ورکړې چې که په راتلونکو نهو میاشتو کې یې ځایي ټاکنې ترسره نه کړي نو خپل مشروعیت به له لاسه ورکړي. دغه اپوزیشن چې د حفاظت او ثبات شورا په نوم یادیږي، البته هغه وخت کمزوري شو چې ځینې غړي یې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې یې چوکۍ درلودې، په دې ویلو سره له شورا ووتل چې له حکومته ډېر لږ څه غوښتل شوي دي. د افغان حکومت د اپوزیشن د غړو د هیواد د قبایلي مشرانو د یوې جرګې رابللو په ترڅ کې د یوه انتقالي حکومت جوړولو پر خبره ټینګار وکړ. په لیکنه کې د څېړونکو په حواله زیاته شوې چې د اپوزیشن ډلې جوړولو تر شا دوه مقاصد دي. یو دا چې پر حکومت د خپلو کړو ژمنو پوره کولو لپاره فشار راوړل شي، او دویمه دا چې د اپوزیشن کړیو ته په حکومت کې ونډه او اختیار ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو د سخت دریځو د پیدا کولو پر لاملونو یې نه یوازې سترګې پټې کړې بلکې په ځینو وختونو کې د سخت دریځۍ د ډېرولو ملاتړ هم کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځینې مطبوعات، رسنۍ او مذهبي مشران د ځوانانو د سخت دریځه کولو لپاره ځکه خلاص لاس لري چې د دغه هیواد قوانین هم د ورته کړنو ملاتړ کوي. بشیر گواخت دغه لیکنې مهمه برخه وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني، خو د هغې نظریې د ختمولو لپاره یې ډېر څه نه دي کړي چې وسلوالې ډلې قوي کوي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کېږي هماغومره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون له کبله نور رامخته کېږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې ښوونځي، ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبرې کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا تر څنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوي کولو تر شا ولاړ دي. د دې پر ځای چې د دې نظریه د خوروونکو خلاف ګامونه واخیستل شي، د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ یې ملاتړ کوي. سخت دریځه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوي دي. همداراز حکومت او سخت دریځه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلاسفمي لا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولی شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نیټورک یا شبکې جیش محمد او لشکرې طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریځۍ ته لار هواره کړې، ځکه چې ډېر خلک نه بنیادي سهولتونه لري او نه هم د دې سهولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. پا په 2009 کال کې په سوات کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یو ځای شي او د مالدار ځمکه لرونکو څخه برخه وغواړي. له دې کبله زمیندارانو خپلې سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې له دې نه انډولۍ د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلي چې که پاکستان د ټولنیزې او اقتصادي نا انډولۍ د سمولو لپاره کار ونه کړي نو وسلوال ترې د جنګیالیو د زیاتولو لپاره کار اخیستلی شي.
تاسو مشال ریډیو تغوغي پروجیکټ سندیکیټس بیل او میلنډا ګیټس فاونډیشن شریک چیرمن بیل ګیټس لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وایي د د د 2015 کال اتلان هغه خزی او سړی دی څوک چې د پولیو ضد مبارزه کوي. د ده په خبره د 1978 کال را په دې خوا په نړیواله کچه د پولیو په رنس کې 99.9% کمی راغلی. د بیل ګیټس لیکنې غټې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
بیل ګیټس وایي یو وخت داسې و چې د پولیو مرض له وجې به شاوخوا 3.5 لک ماشومان هر کال مزوره کېدل، خو اوس دغه شمېره د سلو نه هم راټیټه شوې. ګیټس وایي په روان کال کې هغوی یوه بله بریا ترلاسه کړې او هغه دا چې په انساني تاریخ کې سږ کال په لومړي ځل داسې وشو چې په افریقا کې یو هم د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. خو نوموړی وایي زه ډېر حیران شم چې خلک د دومره غټ پرمختګ نه ناخبره دي. نوموړی وایي د پولیو مخنیوي کریډیټ هغه خلکو ته ځي چې نړیوال بصیرت لري. په دوی کې د هیوادونو هغه مشران هم شامل دي چې د پولیو مرض مخنیوی یې خپل لومړیتوب ګرځولی. د مثال په توګه د متحده عرب اماراتو لخوا په پاکستان او افغانستان کې د پولیو مخنیوي په لړ کې مرستې ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا دواړه هغه یوازني هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو یا ګوزن شتون لري. خو نوموړی وایي د دې باوجود د پولیو پر ضد د تیرو درېو لسیزو لاسته راوړنې د هغو صحت کارکوونکو او رضاکارو نه بغیر ممکن نه وي چې پکې ځنو خپل ژوند هم په خطر کې واچوو، خو هر یو ماشوم ته یې د پولیو ضد څاڅکو رسول خپل مقصد وګرځوو. دغه رضاکار په سیلاب ځپلو، مشکله غریزو او ناامن سیمو کې د پولیو کمپاینونه چلوي او کنن 14 میلیونه ماشومان ژوندي دي او منډې وهي لوبې کوي، نو دا هم د دغه رضاکارو برکت دی. بیل ګیټس وایي همدغه وجه ده چې دوی ډېر په فخر سره د عرب اماراتو په همکارۍ د پولیو ضد کارکوونکو ته د پولیو مخنیوي اتلانو جایزه یا هیروز آف پولیو ایراډیکیشن ایوارډ ورکوي. بیل ګیټس وایي په دې لړ کې هغوی په دې وروستیو کې د دوبۍ له ولی عهد سره په شریکه یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې دوی له یو شمېر پولیو ضد کارکوونکو سره لیده کاته هم وکړل او د هغو د کار ستاینه وکړه. بیل ګیټس وایي د پاکستان په بلوچستان کې فریده نومې د صحت کارکوونکي د 13-15 کلونو راهیسې په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه ناامن سیمو کې د پولیو مخنیوي کمپاین چلوي. تیر کال د پولیو کمپاین دوران په فریدا وسلوال برید وشو چې پکې نوموړی جوبل شو او د کورنۍ یو غړی یې وژل شو، خو د دې باوجود هغې خپل کار ته دوام ورکړی. همداراز عطا الله چې ټولنیز فعال دی په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوي او د دې مرض په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کوي. همداراز بیبی ملکه په افغانستان کې د پولیو پر ضد سخته مبارزه کوي. ګیټس وایي هغوی د پولیو مرض په بشپړه توګه ختمولو ته نږدې دي. نوموړی زیاتوي چې هغه د پولیو پر ضد د کارکوونکو مننه کوي، ځکه چې دا هر څه هم د دوی په هلو ځلو ممکن شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کم ترک یافته علاقو لپاره د سینټ فنکشنل قائمه کمیټې حکومت ته ویلي چې په فاټا کې د صحت او تعلیم اسانۍ او د روزګار موقع د نشت برابر دي، باید چې د دې لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي او د فاټا لپاره چې کوم بجټ د کال په سر منظوریږي هغه ټول د قبایلي سیمو په پرمختګ خرچ کړي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د ګل په مازیګر د سینیټر عثمان کاکړ په مشرۍ کې د کم ترقی یافته علاقو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه کې حکومت ته وویلی شو چې په قبایلي سیمو کې د 2500 کسانو لپاره په هسپتال کې یو کټ دی او دارنګ د 6603 مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او دا شان دلته د تعلیم اسانۍ هم د نشت برابر دي او د 1 کروڑ نه زیاتې آبادۍ لپاره یوازې 2.5 کار کوي. نن له مشال ریډیو سره خبر خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ وی چې په کال 1997 کې د سرشمیرنې مطابق د شمالي وزیرستان آبادی 300,000 خودل شوی وا او تر ننه په دغه حساب په فاټا کې کارونه کېدل، خو که وکتل شي یوازې د شمالي وزیرستان نه 15,000 خلک بې کوره شول، کوم چې د حکومت کارکردګي په ګوته کوي. د عثمان کاکړ په وینا دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د فاټا لپاره د کال په سر پیل کړی شوی بجټ دې همدا فاټا په ولس باندې خرچ کړی شي او په فوري توګه دې په قبایلي سیمو کې فری معاشي زون جوړ کړی شي چې د دغه ځای ځوانانو ته روزګار ترلاسه شي. عثمان کاکړ زیاته کړه
د فاټا په نامه باندې د کال په سوونو ارب روپۍ راځي پاکستاني، د فاټا پر وینو باندې پر بربادي باندې د پاکستان معیشت ولاړې له بهر د دوی کومکونه اخلي او د فاټا خلک د روټۍ د پاره مجبور دي. زموږ قرارداد هم را روان دی، فاټا ته د یو معاشي پیکیج یو تعلیمي پیکیج د ورکي، دا پیکیج هم داسې نه لس شل ارب روپۍ د ورکي. زموږ مطالبه دا ده چې فاټا ته کم سه کم یو بین الاقوامي د متحده زر انتظام یو بین الاقوامي معاشي ډونر کانفرنس ته وشي، کم سه کم فاټا د پاره 1,000 ارب روپۍ پیکیج دی اعلان، او پاکستان حکومت هم په 1,000 ارب روپۍ دی د پاره سم پیکیج اعلان کړي. فاټا خو ډېر لوی تاوانونه وړي دي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا نه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي شهابالدین نه په دې اړه پوښتل، نو هغه وی
بالکل صحیح خبره کړې ده فنکشن کمیټۍ او دا په اول ځل باندې چې دا څنګه رو رو را څرګند کیږي. فاټا ډېر وروسته پاتې شوی د خلکو د نظر نه، او همدغه وجه ده چې فاټا باندې دا پتونه نازلېږي. په دې باندې موږ قومي اسمبلی کې آن د ریکارډ د باب خپل باندې په دې باندې بار بار تقریرونه کړي، هغه آن د ریکارډ دي. بیا په دې کې موږ چټۍ لیکلي دي، هغه موږ گورنر صاحب لیکلي دي، هغه کې موږ پرایم منسټر صاحب ته ما خپل لاس باندې یو نه درې څلور چټۍ کړي چې د فنډونه لیکيږي. دا ولې کیږي؟ په دې کې سفران منسټر سره په دې کې ملاو شو ټول پارلیمنٹیرین. خو اصلي خبردار چې تاسو موږ ته کړی د فاټا پارلیمنٹیرین خبره کوي، نه د فاټا پارلیمنٹیرین سي بدل خلک دي. نو تاسو په یو پوینټ باندې کوسه پورې موږ متفق کړی د فاټا باندې عذاب نه خلاص وي.
شهابالدین په وینا چې په کال 2013 کې حکومت د فاټا لپاره 18 ارب روپۍ بجټ منظور کړی وو، خو د هغې یو روپۍ هم په فاټا نه ده خرچ شوی، او دا رنګ د روان کال بجټ هم دې نه ویني چې په فاټا خرچ شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د کراچۍ باوانی چالی سیمک یو اړخته د اوبو اسپیتال سکول او صفایي د نشټوالي په رنګ مسلو سره مخته، نو بل خوا ځای اوسیدونکي وای چې د دوی په سیمه کې نشې توکي لکه چرس پاوډر خ په خلاص مټ او آزاد خرسيږي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورت کې اورو.
د دې سیمې نه ټاکلې شوې د یونین کونسل کونسلر قاضي احمد وایي چې د نشې توکو د خرڅولو سره سره اوس دلته جواری هم کیږي، او مرکز یې داسې یو ځای دی چې په کاغذونو کې ډسپنسری یعنی هسپتال دی.
منشاتی پر رشو خو دلته کشته، مخکې به خالي چرس مسخصېدل، اوس سره پاوډر هم شروع شي دي او جواری هم کیږي. نو هغه سه پولیس ونیسي او بس بند کی په کاغذ وخت چې سره سم منشیات ونیسي راونیسي په هغه کې بند کی، هغه دومره جوړې مضبوطی دي چې په میاشت نیمه کې هغه بیا دوباره واپس راوځي.
د قاضي احمد په وینا چې د دوی په سیمه کې نورې ستونزې هم شته، ولې دغه د نشې توکي خرڅول نه یوازې د دوی د ځوانانو مستقبل تباه کوي، بلکې اوس یې په ښکاره توګه د یو ناسور شکل خپل کړی د کوم پر ضد چې هیڅ یو تن ګام نه پورته کوي. هم د دې یونین کونسل نه ټاکلی شوی وایس چیرمین شیرباز خان وایي چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیاتو په دې کاروبار کې تر سهدا کمی راوستې.
دا خبره بالکل رښتیا چې منشیات دلته ډېر زیات، کله چې کراچۍ د اپریشن شروع شوی دی کم سے کم 50% کم شی دی، مخ کے ڈیر زیادہ اوس ہم دے سٹیک او اکا دک اگ سے نشت لگ سنگ چ مخ کے زیادہ کم مخ کے ویسے خرچے لگ سنگ چ روڑے خرچے کی وڑا سنگ ٹاپیا نہ اسے یہ اسو لگا پاتی دے ہم دک پولیس پر سرپرست کی چلی گیا سپا خبر ہم کہ او بالکل لاو پر سرپرست کی چلی
د باونی چالے اسی دن کی کس ہم د خپل ایم پی اے یعنی صوبائی اسمبلی غڑی یا پولیس نہ گلمندی چ د خل کو پرزت سگام نہ پورتا کئی، ول دی وای چ اڑان دی ہم د دی پرزت کمیٹی جوڑ کڑی وی کم چ اس غیر فعال دی، او یو وار بیا پخپلا د دغه خلکو پر ضد د سګام پورته کولو لپاره راغونډیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن په مومند ایجنسی کې د مرکزی مومند پښتو ادبی ټولنې د اولنۍ کلیزې په مناسبت سره یو غونډه وشوه چې پکې د مومندو باجوړ خیبر او د شوقدر د سیمو نه شاعران راغلي وو. په دغه وخت دغه شاعرانو وویل چې لیکوالانو لا یوازې د شعر نه بلکې د شعر ترڅنګ په نثر افسانه کې هم د لیکلو ضرورت دی. شاهنواز ترکزی نه تفصیل ورو.
نن په یکون کې د مرکزی مهمند پښتو ادبی ټولنې اولنۍ کلیزه ولمانځل شوه. په دې مقدمه مهمند ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجوړ ایجنسی او د شوقدر د سیمې نه شاعران راغلي او ویل چې نه یوازې د شعر بلکې د نثر، افسانې او د سفرنامو لیکلو ضرورت هم زیات دی. د یادې ټولنې مشر جاندار شاه جلبل وویل،
نظم والے دے سوک نثر والے دے سوک غزل روبئی چار بیتی والے دے خو بہر حال دے نثر کم دے او داغی دا پار زمن کو ششون دی چراتلون کی وقت کی منگ پا نثر باندی ام خپل حال زلی جارو کو.
بیا مې د محمود ایجنسی د پلانغار د سیمې اوسیدونکو زلمی شاعر ودان عثمان خیل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هر شاعر لپاره کار ده چې د موجوده او د راتلونکي وخت لپاره لیکل وکړي. ودان عثمان خیل خپل څو شعرونه هم داسې وویل،
بیمینی شوی په ایمان سندری نه غوي او خلک د ژوند او د جانان سندری نه غوي. ډیر بد ښکاری دا سړی په دې خبره پوی کوي چې مړه نورې دا د ځان سندری نه غوي. د پښتونخوا سندرې اورئ نور زه دا نه وایم چې ګینې څوک دې د جاپان سندری نه غوي.
د یادې ټولنې سرپرست او د عوامي نېشنل ګوند محمود ایجنسی مشر نثار مومن هم په دې موقع موجود و. هغه مشال رډیو ته وویل،
سوچ لرو چې یاره منګه فاټا په ستا او د فاټا سره سره منګه چې د پښتونخوا په نورو سیمو کې هم داسې خلک راټول کو سره یو ځای کینو شاعران چې دا یو ځای کو. اگر چې زه شاعر نه یم خدا زه په ځان باندې فرض ګڼم، دا زما باندې د پښتو د ژبې حق دی چې زه د هغې خدمت وکړم.
په یکون سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج کې په دغه پروګرام کې بیلابیلو شاعرانو او میلمنو ته اتلس ایوارډونه هم ورکړی شو. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن. په پاکستان کې میشت ریجستر افغان کډوال وایي روانه میاشت کې به دوی په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني موده پای ته ورسیږي. خو د دوی په خبره نه خو تر دې دمه افغان حکومت او نه هم د پاکستان حکومت د دوی لپاره څه پلان جوړ کړی چې ورسره دا خلک د ذهني کشمکش ښکار دي. بلخوا د پاکستان د حکومت وینا ده چې دغه مسله وفاقي کابینې ته لیږلې او ډېر ژر به په دې اړه څه فیصله وشي. تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
اسلام آباد کی میشت یو افغان کډوال نصیر المان اوې چې د پاکستان حکومت، یو این ایچ سی آر او افغان حکومت تر منځ د شوې لوزنامې مطابق رجسٹرډ افغانان روان کال دسمبر یو دیرشم نیټې پورې په قانوني توګه پاکستان کې ایساری دي شي. خو دا د دسمبر په ختمېدو دی او تر دې دمه د دغې لوزنامې د مودې غزولو یا ختمولو په اړه څه فیصله نه ده شوې چې ورسره دلته میشت افغانان او د دوی کورنۍ د سخت ذهني دباو ښکار دي.
وقت لگ پاتې دی نو دغه کارډونو هم وخت تیر شو او کوم افغانان چې دلته اوس پاتې کېږي خپله هغه اوس هم تنګېږي. که چېرې دغه وخت تیر شي او هغې ته سند یا پروف ورنه کړلی شي نو هغې په وجه باندې به دا پولیس به هغې تنګوي. اوس هم ټول خلک چې دي دلته هغه ځان نه احساسوي چې موږ دلته په امن کې اوسېږي. پولیس تنګوي او اوسه پورې هغې ته خپل آئنده هم نه ده معلومه. دولت ورته هېڅ فیصله نه ده کړې، نه ورته هلته څه اقدامات نیولي دي او نه ورته دې اوسه پورې څه اقدامات جوړ کړي چې هلته بېرته لاړ شي یا پاتې شي. هر فیصله کې دولت فیصله ضرور کړي.
کله چې مشال ریډیو د رجسٹرډ افغان کډوالو معاملات د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خوا نو دی وې چې په دغه اړه پاکستان او افغان حکومت سره تماس کې دي.
گورنمنٹ آف پاکستان چې کوم پروپوزډ ایکسټنشن دی هغه د 2017 پورې دی چې کوم موست په فدرل کابینټ په انډورسمنټ په انتظار دی. په اگست کې چې سفون منسٹر کابل ته تللی وو د پاکستان سټریټجی هغه په کابل کې یو این ایچ سی آر او گورنمنٹ آف افغانستان سره شیر کړی.
په دغه اړه مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر ډاکټر عمران زیب نه تاسو کو نو دوی چې ټولو متعلقه ادارو خپل تجویزونه وزیر اعظم ته لیږلي او راتلونکو سورزو کې به په دغه اړه فیصله وشي.
وزارت داخله دا، وزارت خارجه دا، صوبی دی، نور زنگ از ایجنسی دی، سونو سٹیک ہولڈرز دی، اصطفان منگ طولو پغنده یو سمری چه دا غور لگل دا وزیر اعظم سر جو کابینت نا امید نم لرامه چه که خیری کابینه بده راتلون کی افتا کیو ملاوی گی انشاءالله 31 دسمبر نمخ کیو پی فیصله وش دو کالو هم پکی ریکمنڈیشن شتا.
دا وفاقی حکومت دا وینا سر سم دا وقت پاکستان کے خواوشا 15 لکا رجسٹرڈ افغان کڑوالو سیگی او هم دمرا غیر رجسٹرڈ دی. دا رجسٹرڈ کډوالو پاکستان کې د ایساره دو قانوني مودا د روانه میاشتې په اخیری نیټه ختمی دن کې دا. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو د بلوچستان په پختون میشته ژوب سیمه کې د انګریزانو د وخت سنډیمن تاریخي کلا نن هم ځانګړي جوړښت له امله مشهوره ده. دا کلا په کال 1809 کال کې د هغه وخت یو والی رابرټ ګروز سنډیمن جوړ کړی چې تر اوسه پورې د ژوب مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي. د مشال خبریال خدای نور ناصر دغې کلا ته ورغلی او تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
د ژوب ښار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړه شوې د سنډیمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني. د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یوه والی رابرټ ګروز سنډیمن دا کلا په کال 1809 کې جوړه کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 114 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
دا ښایسته کلا دی او دا خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نسته.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د دې خونې په دوبی کې سړې او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کې چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی خټ ہوگا دی اور دیوال موٹائی چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فٹ چوڑائی دی دیوال گا اور خٹ گا دی جوڑ سوے. گرمی کے دا یخ اثر لری اور یخ کے چې دی گرم اثر لری.
کسمم زخپل د پیانو په چلولو پیخینه په هیجم، خو همدا هغه پیانو ده چې سل کال مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوی، همدلته شول شوی او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه. د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن نورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش نن مشال ریډیو ته ویل دغه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي. بلخوا لندن ټایم ورځپاڼه وایي برطانیا خپل د هوایي ځواک 150 او د ځانګړي ځواک 75 سرتیري هلمند ته لیږلي چې هلته افغان ځواکونو ته مشورې ورکړي. ورځپاڼه د دفاع وزارت ویان له خولې وایي چې دغه سرتیری به په جګړه کې برخه نه اخلي. نن د عوامي نېشنل ګوند یو پخواني مشر بشیر احمد بلور دریم تلین دی. هم په نن ورځ 3 کاله وړاندې بشیر احمد بلور سره له 3 ملګرو د پېښور له قصخوانۍ سره نږدې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي ډاکټر مهرتاج روغانی لکه شیبه وړاندې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ مرستیاله سپیکر منتخب شو. نوموړی د اسمبلۍ په ټولو 119 سوټونو کې 70 رایې ترلاسه کړي دي او د دې مخالف د مسلم لیګ نون ارباب اختر حیات 240 غټونه ترلاسه کړي. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد په اتحاد کې د اسلام آباد د شاملېدو پریکړه د دوی په ګټه ده. بلخوا د دې هېواد سینټ وایي باید چې د دې پریکړې په اړه دوی خبر کړل شي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. اذربایجان تر ښاغلي غنی دا سفر یو ورځنی دی. د روس او افغانستان قانون نافذ کوونکو چارواکو په ګډو عملیاتو کې څه باندې 698 پیوم نیولي. د تهران بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو ستونزو د حل په موخه له خپل مخالفه سعودي عرب سره د نېغ په نېغه مذاکراتو شروع کولو په لټه کې دی. یاد وزارت دغه خبره تېره ورځ کړې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اصرار عالم مومن او زمو تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. سمو لاړه خې د خدای په امان او وختونه مو په خیر.